درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې زه اجمل اند او میر احمد صافی درته هرکلی وایو. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ایم په 1.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې څخه د نن ورځې خپرونې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه 10 ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي. د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګيږي. او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې. بشپړ خبرونه واوري. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه 10 ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین قاضي د اسوشیتد پریس خبري اژانس دا معلومات ورکړي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ اسوشیتد پریس ته ویلي 3 کوچنیان، 2 ښځې او 5 نارینه وژل شوي، خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ. ملکزي وویل چې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپور نه چې راغلي دي 40 نفر طالبان وژل شوي. کی خلک چې هغه ځینې د قریو نه تلیفون نه کوي، هغه دا وایي چې د پدې کې زموږ 5 نفر د ملکي مشر شوي. هغه 5 نفر کې چې 3 څلور ماشومان دي او یو ښځه ده. دسې راپور د هغو له قوله دی.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي چې په بالامرغاب کې وسلوالو د ملي اردو په یوه اډه محاصره کړې. څرخیل وته کې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزو یې ورباندې کوي. د بادغیس والي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډزې کوي. اخوا د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګيږي. دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په 1 آزادۍ رډیو ته ویل چې د بهرنۍ وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. جنرال محمد یاسین وایي
مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. داغې ځینو چریکي حملې کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي و چې هلمند او د مارجې ولس ټولو ته معلوم دی. په همدې خاطر مونږ په دغه اهدافو باندې عملیات کوو. د دې په خاطر مونږ دغه عملیات ترسره کړو.
د هلمند والی ویل چې په مارجې کې به پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال د په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګيږي. لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ورباندې کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. البرټو کایرو په خټه د ایټالیا د 28 کاله په افغانستان کې کار کړی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاین لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ. ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته هم استول شوی ویلي
نن ماته د ویار ځای ده چې ښاغلي کایرو ته د افغانستان په افتخاري طبیعت وړاندې کوم. 28 کاله دوی شپې ورځې زحمتونه کړي چې موږ جنګ ځپلي ته هغه ملکي پایناد کې امنیتي قوونه چې آزادي وجود له لاسه ورکړي دي په یو طریقې ورسره کار وکړي چې نه یوازې روغتیا ته ورسېږي بلکې بیرته کار وکړي.
د سر صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي. د برتانیې د حکومت د بیړنی امنیت کمیټې پرون د جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره لکمندي سرګند کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده. دا خبره د برطانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. د برطانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19مه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. دا په هرمز کې د برطانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کړي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جولای په 22مه به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19مه ویل چې د برطانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیولې. د سپا عمومي اړیکو له دفتره په خپل شوي بیان کې ویل شوي چې د برطانیې د تیلو بیړۍ د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی و نیول شوې ده. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسي نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره له دې امله کړې چې ترکیې له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په 6مه لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمهییزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړې. په وروستیو کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د یو نوي ماموریت د پایل خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. پر دې موضوع سربیره د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو مو خبرو چې پرونی په کابل کې یوې غونډې ته وویل له طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې، بلکې مذاکرات ترې وغوښتي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی. د هلمند والی وایي چې په مارجې کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو د موجودیت له کبله یې دغلته عملیات پیل کړي دي. د هلمند له والي تورن جنرال محمد یاسین سره ځانګړې مرکه لرو که وختو. نور ریپورټونه هم دراوړو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ ټاکنې وشوې. د رایو مرکزونه سهار وختي پرانستل شوي وو. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي د یو نوي ماموریت د پایلې اشاره کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د زلمی خلزاد د بیا ورتګ په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یوه نوي ماموریت د پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یوه ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وواره غونډې کړي دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د درېیم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالان ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګري وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگتن کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو پوه ماروین وینبام د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوي دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هېڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان مقررا ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلي سره هم وګوري. جنرال مارک میلي څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې له افغانستانه په داسې خامي د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزي ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي تیر سي. لنزي ګراهام د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلسو میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزي ګراهام د جمهوري غوښتونکو ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالیدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
بلخوا افغان ولسمشر پرون په کابل کې د خاري تنظیم یوې غونډې ته ویلي دي چې طالبانو څخه د سولې په بهیر کې د تسلیمۍ لیک نه دی غوښتي، بلکې له دوی څخه د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پرونی وینا کې ویل چې افغان حکومت تر بل هر چا د افغانستان سولې ته ډیر ژمن او لیواله دی. په اړه یې واصل وصال تفصیل راکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي، موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم باعزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید دی، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولې. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل، تر کومې چې وسلوال طالبان نور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شواره خو بل سن دي.
تا زمانی کې این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده.
دی وایي، تر کومې چې دغه ډله خپله جنګي ستراتیژي بدله نه کړي، له جګړې لاس وانخلي او اوربند نه کړي، دا شان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات پکینني، د سولې په اړه هر ډول خبرې کول له منصبانګې خالي شوار او نړیوالو تفریب ورکول دي. خغل دانش وایي، که طالبان فکر کوي چې له امریکا سره د مذاکراتو لارې توانیږي چې سولې ته ورسیږي، دا یوازې یو خیال دی. بلخوا د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوهې د بین الافغاني ناستې د ګډ پریکړې په اړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې له دغه پریکړې لیکه د ملاتړ تر څنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د دغې موسسې رئیس بلال احمد نیازی وویل چې سولې ته د رسېدو په لار کې د دوهې ګډ پریکړې لیک یو ښه پرمختګ دی، خو په دې برخه کې لا ډېرو هڅو او بین الافغاني مذاکرات ته اړتیا ده. خو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې یو تن ګډونواله انرکلی هنریار وایي، که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبلې اړولو موضوع رد کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
هو سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیټوګو تمرکز کړی دی. دا نشیه پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ دا دوه قدرتونه په افغانستان کې ګډ هدف او لار تعقیبوي. په ځواب کې خبرونه وایي امریکا او روسیه پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې مسکو له طالبانو سره په پوځي مرستې تورن شوی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر اشرف غني حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ په عین حال کې وایي د جولای په 12مه او 12مه په پیکینګ کې د روسیې له استازي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلبی خلیل زاد خبرو ډیر پرمختګ کړی دی. چین او روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم روسیه هیله لري چې له طالبانو سره هر راس موافقه به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو سبب شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا، روسیه او چین ترمنځ پر افغانستان بل پړاو خبري د رواني جولای میاشتې په ورستیو کې په مسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلی چې تر اوسه څرګندنه ده چې امریکا او روسیه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پر وټلو تفاهم ته رسیدلی او کنه دي. د دې لیکنې په پای کې ولولو د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیې په نظرونو کې ځینې خنډونه شته او دا به تر هغه وي چې واشنگټن او مسکو له افغانستان د ځواکونو د وټلو په اړه یو ګډ موافقې ته رسیږي. عمران خان په داسې وخت کې واشنگټن ته روان دی چې امریکا غواړي د افغانستان په سوله کې پرمختګ وکړي. د نېشنل ریسپانس تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې امریکا به واشنگټن ته د عمران خان د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ولاړ حالت پای ته ورسی شي او پر پاکستان به فشار راوړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تک شي نه وي. د نېشنل لیک شنون کې او ځینې جګپوري مامورین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې خپلول په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان په لومړنۍ کتنه کې د امریکا د ایجنډا د سر موضوع ده. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری دی. ډیر افغان کارپوهان او یو شمېر پاکستانی کتونکي باور لري چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې جنرال باجوه مهم رول لوبولی شي. د نېشنل ریسپانس هم دې موضوع ته اشاره کړي او لیکلي دي چې له عمران خان سره د باجوه یو ځای سفر به امریکایانو ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسۍ له اصلي طرح یا معمار سره مخامخ وشخي شي. همدارز د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI مشر ډګر جنرال فیض حمید هم په دې سفر کې له صدر اعظم عمران خان سره ملګری دی. خو ورسپانه وایي چې پاکستان به امریکایانو ته وایي چې تر خپل وسه به هڅه وکړي لیکن په طالبانو کې نفوذ محدود دی. دوی ټول په افغانستان کې دي. پاکستان تر دې په خوا هم د طالبانو په اړه دا ډول څرګندونې کړې دي. عمران خان به 2 ساعته په سپینه ماڼۍ کې تیر کړي او د امریکا په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې به وینا وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه تاود دي، په دې هیواد کې جګړو او ناامنیو هم زور اخیستی دی. د بشري حقوقو ډلې او همدارنګ د یوناما دفتر د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د ملکی تلفاتو په لړ کې په ورستوي کې د کابل پوهنتون په یوه دروازه کې چاودنم د ملکی مرګ ژوبلې سبب شوه. شپږویشت کلنه حلیمه د خپل یو ټپي زوی سرته د کابل په یو روغتون کې ناسته ده. وښ کې تویوي دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې ازموینه ورکړي یو زورورې چاودنې د هغې زوی او میړه ټپي کړل. دا کابل پوهنتون جنوبي دروازې تصویر مده جمعې د ورځې په دې چاودنه کې اته کسان وشل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي وو. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
زنگ زدم گوشیم اوکی نکردم، دوباره زنگ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که ما حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه‌م.
حلیمه نمیگی شپږ ویشت کاله عمر لري او د واده ثمره یې یو پنځه کلن زوی دی چې هغه هم په چاودنه کې سخت ټپي شوی. دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت څخه کابل ته راغلی وه څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاش په ازموینه کې برخه واخلي، خو وایي چاودنې د دې ټول ارمانونه له خاورو سره یو کړل. لړی روحیلو او ارمانونو سره راغلم. څو کلمې د غیازموینې ته چمتووالی نیولی و او تر ټولو لویه هیله مې دا وه چې قضا برخې ته راشم، خپل وطن ته خدمت وکړم. خو مخکې تر دې چې ازموینه ورکړم چاودنه وشوه.
د
حلیمې میړه او زوی له پوهنتون څخه بهر د دې د ازموینې پای ته انتظار و، خو حلیمه وایي کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه ورځ ورباندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنگ زدم شوهرم با پسرم ده
همغه شیبه می میړه ته تلیفون وکړ. غږ یې ډېر زړه بوږنوونکی و. می ویل چې زوی می ټپي شوی نو زه ختم شوم. زوی می پنځه کلن دی.
بچګه کوم پنځه کال است.
د حلیمې زوی حشام دا مهال د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبې په ورځ له روغتون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجی عباس د دغه ماشوم روغتي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې اته کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسله والو طالبانو کړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلی دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
له
قضا زما یوازنۍ غوښتنه دا ده چې ما روحي او جسمي زیان لیدلی دی. دوه عزیزان مې ټپیان دي، حال دا چې زه له یو بل لرې ولایت تخار نه راغلی یم. دلته مسافره یم او باید راسره د امتحان په پروسه کې مرسته وشي. د افغانستان د سترې محکمې ویان امان الله ایمان بیا د حلیمې د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مجموع کې امتحان ازموینه اخیستل شوې ده او بدبختانه دغه پیښه رامنځته شوه چې موږ هم پرې متاسفه یو. د امتحان ډېره تخنیکي پروسې مسؤلیت د کانکور د کمیټې سره وو، د امتحاناتو د کمیټې سره وو.
هڅه مو وکړه څو د حلیمې د ستونزې په اړه د لوړو زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې پرون د ایالتي اسمبلی لپاره ټاکنې وشوې. لا کله راهیسې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګډې شوې، دا اول وار دی چې خلک د ایالتي یا صوبایي اسمبلی د غړو د ټاکنې لپاره رای ورکوي. په پاکستان کې د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې قانون تدوین شو او د قبایلو ټولې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې ته ور شامل شوې. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې.
د شهاب په نوم یوه رای ورکوونکي پرون د مشال راډیو خبریال ته وویل خوشاله دي چې د پاکستان حکومت بالاخره د دوی حق ورکړ.
امانامه شهاب دو الحمدلله، اول خو الله ډېر شکر ادا کوو چې اویا کاله پاس موږ ته دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله موږ د خلک دا د حق نه محروم ساتلی وو. خو زمونږ د دې لاکو خلک راوچت شول او دا حق یې ځان له وغوښتو هغه معلوم خلک دي. او چې کوم زمونږ ممبران لاړ شي صوبایي اسمبلی ته، هغه به زمونږ حق غواړي. زمونږ چې کوم حق ریاست سره پاتې دی او یو کالونه، نو هغه به زمونږ آواز اوچتوي او ښه نه راباندې به حق غواړي.
د دې جګړې ځپلې سیمې اکثر وګړو د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د تعلیمي او صحي امکاناتو د شکېدو په تمه دي.
د علاقې ایجوکیشن ډېر بد حال دی. دلته د هیلت داسې حالات دي چې نشم ویلی تاسو ته چې څه حالات دي. نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي.
اوو اړه قبایلي سیمې چې باجوړ، کورمه، خیبر، مهمند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او ورکزی دي، نږدې 15 میلیونه وګړي لري. دا سیمه له افغانستان سره پر سرحد پرته ده چې په وروستیو څو کلونو کې د خونړیو نښتو ځای و. د دې سیمو خلکو پخوا یوازې په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی لپاره د استازو د ټاکلو حق درلود او په صوبایي ټاکنو کې ګډون نه سوای کولای. د قبایلي سیمو لپاره شپاړس چوکۍ ځانګړې سوي چې 215 تنه ورته کاندید و. د ښځو لپاره څلور او د مذهبي لږکیو لپاره یوه چوکۍ ټاکل شوی و. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي سهیل خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په قبایلو کې 2,800,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر و. په قبایلو کې په پرونیو ټاکنو کې 2 ښځې هم کاندیدانې وې. انتخاباتي مرکزونه له کوم امنیتي تهدید یا کومې غټې پیښې پرته د مازدیګر په 5 بجو وتړل سو.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکی وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی دا خبره د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته کړې. او د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته د 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر تایید کړی. دا هلمند والی وایي بهرنی وسلوال د طالبانو په ملاتړ جنگيږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې د بهرنی وسلوالو د حضور لامل په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې د سرسلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي د برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. او د برتانی حکومت د بیړنی امنیت کمیټي پروند د جولای په شلم له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره علاقمندي سرګند کړه. خوټینګار وکړ چې د ایران فوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده. دا خبره د برتانی د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم ستاسو څو اسمسونه راخلو. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایي له خغلی خلزات څخه غواړو چې د قطر په بل غونډه کې لومړی د طالب چارواکو سره په اوربند موافقه وکړي. بشیر حبیبزاده د اسری ولسوالۍ نه وایي د د په ګمان د زلمی خلیلزاد دازل راتک سیاسي بڼه لري. عزیز الرحمن له ننګرهار وایي د پاکستان طالبان د پاکستان ملیشیي ځواک دی او د همغوی په ملاتړ جنگيږي. نقیب الله سگزی وایي سوله باید لومړیتوب ولري. دی وایي انتخابات باید د انتر انتخاباتو مخکې باید سوله وشي او کېدای شي چې نوې ګټونکي کاندید د مخالفانو سره ستونزه ولري ځکه اول سوله مهمه ده. نور محمد حقیار د هلمند نوې په هیواد کې د مرګژوبلي د ملکی مرګژوبلي زیاتېدل او د سولې ورو بهیر نه هلي کړی. دوستانو دا ستاسو له سیمیسونو څو پیغامونه وو چې خبره مو کړه. مننه درنه کوو. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اورېدلی شي. په دې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شوو خبرونو ریپورټونو تفصیل هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شي. وسم مخکې لدی چې سید سمیا باس راشي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
دا زمونږ ماش نه 2000 په ماش ته دا مثلا یو خروار لرګي شو 2000 روپے دا غیر نور شي پات کیږي.
خای بیا پیسې کومه کوي نور لګښتو ته
نور خو دغه غربت زندگی ده. نو وخت د زندگی نه چې سم زندگی یو خو ماخه چې شپه ورځ ماخه تیره ول د دم ساتل ده. نو
تاسو کور کې بدون لټانه بل څوک کار کوي؟
نه نه یوازې خپل مې
بیا کور څنګه کرای ورکې؟
نه کور خپل د فضل خدای خو خزي دوه دلی
دوه خزي لري په 9000 ماش.
او یو هم څلور کار کیږي چې کړه بل خو زړه شوی دا ما خپل ما
نو کله چې درت وای چې د دوه مخزي ضرورت څه وستاس دوه ماده وکړه لږ اقتصاد دې ضعیف ده.
دوه مخزي د شي ضرورت چې دا مثلا ما سره وخت اخر خوشونه شروع کو
اولی خزي
او دا ولا خزي او پاسې در مثلا چې ستا بار ز پیټه وړې نشو ته ځان ته وعده وکړه او زه پیګه مخکول ماسیان می او زستا مثلا
اتمر کوکو جنجالی به کنه
او نه جنجالی خو نه د سړی په خدای کې یت چې اته په ما کې خو نشته خو
نو ولي خځې ونه سو کوي چې تاسو د خار له ودي وسی
سره مې سپین شنو خو وای چې افسلنه لرم
دوړه مېرمنې دې جدا وسی کې او جاي
نه هغه د قصر شاته ده زړه بل وسلا با کې کور جوړ کړي
کوکو ته مخ کې 9000 افغاني ماش لري
نه
نیم زره به دغه دوه کورنۍ ته د پیسې څنګه رسې
دا خو دلته په خپل هغه کې بندغه وایو په غشانو هغه
مالداری کوي
څه مالداری
خانه خزیدی؟
خانه ادام
او ماشت استخل در دو میخزیده دی برولی؟
او دو اما دین ماشین ده اغسته کورم دی سر ده فرچی صرفم دی سر ده
خانه خزیده؟
او خانه اگو تا سر پندوز درمه میوزای واقستلا رون پیسی واقستلا فلار نه واقستلا مور نه واقستلا اگه پیسی هم تلکلی چه خپل ماش می زای مرتو واقستلا
اگه سون کی؟
او یا دو کوتی یا دالیز
دیره منه نخیر سی
جنده ایش تشکر